دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 8مه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي قبایلي سیمو په اړه مو هم ډېر بحثونه کړي دي ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې ده د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونو ته لمړی د مهم خبرونو سرچکی افغان حکومت د پاکستان له لوري د راکټي حملو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري او هند له پاکستان غوښتي چې د دوی پر پوځي اډې برید کوونکي وسلوال ژر او په ښکاره محاکمه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتیا او لالپری ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري د ننګرهار پر ګوشتیا او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستي حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پر مشال اډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حملې وغندلې او څرګنده یې کړه چې داسې سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي
د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشتا ولسوالیو پر دې حملو خواشنی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی افغان حکومت په کابل کې د تېرې اونۍ تر هغه خونړۍ برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون وښکتی چې 46 کسان پکې ووژل شول د افغان ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال د واخان منپال تېره ورځ روچس خبري اژانس ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبان د پلاوی په موجودګۍ خبر دي خو تر هغه به هلته ولاړ نه سي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي د طالبان سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیزه پلاوی له پاکستان چارواکو سره د لیدو لپاره د دوشنبه په ورځ کراچي ته رسېدلې دي په قطر کې د طالبان یو ویان ریچرز خبري اژانس ویلي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی وار د مخه خپل افسرلنی جګړه پیل کړې چې بریاوي لري په پاکستان کې میشت یو بل طالب مشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډېر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه واخلي نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکېل نه سي کریموف زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دي په وروستۍ میاشت کې افغانستان پاکستان چین او امریکا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي د کریموف په وینا د افغانستان بې ثباتي شایي د سیمې نور هیوادونو ته هم وغځیږي پوتین وویل چې روس او ازبکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال ایتلاف د رامنځته کېدو ملاتړ کوي په افغانستان کې د نټو امریکایي ځواکونو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي د دې ځواکونو ګډې قمندانۍ د حقاني شبکې او سوال طالبان د هغو اتو ځانمرګ بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال لري ته وویل ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو 8 تنه په کابل پروان خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګو بریدونو پلان لري دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسي څو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوی وکړو ښاغلي استریلا د جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل کرای استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسوال وشر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تیره ورځ د درې واړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. مذاکرات په تیر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي وو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر کړی و. د هند پر پاکستان میشته وسله والې ډلې جیش محمد د دې برید تور پورې کړی چې اوه هندي پوځیان پکې وژل شوي ول. هند بیا وایي په دې تړاو د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام‌آباد ته ورکړی دي. پاکستان تیر میاشت پیر ځای ته خپل پلټونکي ولېږل او ادعا کوي د پښتون ګرویژن لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اوه مشکوک غړي نیولي دي. خبرونه له مشال اډیو خبري. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یوه کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسوالو شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا دوه زره وسوال اسلامي دولت وسوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر دوه سوه ته راټیټ شوی دی. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسوالو د یوځای کېدو اندازه کمه شوې او له دې ډلې د وسوالو تیښته هم زیاته شوې ده. جنرال ګیرسټن پینټاګون ته وایي چې د داعش پر مالي سرچینو د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو پرله پسې حملې د دې سبب شوي چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسوال د ځای کېدو بهیر ټکنی سي او زیات وسوال ورڅخه وتښتي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د پاکستان له لورې د راکټي حملو په وړاندې اعتراض لیک ور کړی دی. د افغان بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سفیر ته ژر تر ژره د حملو بندولو وویل شول.
باید این تخطی ها هر چه عاجل پایان بیابد.
په قبلي سیمه مومند ایجنسی کې د حکومت د نوې پالیسۍ له مخې پر نږدې واټن واقعیت څلور نوي سکولونه وتړل شول. د سیمې ولس پر دې ګام د خواشنۍ او غوسې څرګندونه کوي.
الټه کار شروع دی ځکه چې هغه مهمی شروع کړی دی. دلته زموږ نه اسکولونه ختم کړل نو موږ دا وایو د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي.
بلخوا په خبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد عملیات پر مهال دوه نوي سکولونه زیانمن شوي یا وران شوي دي، خو اوس حکومت وایي د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي.
هغه نایټو سکولونه پر ول دغه شوی دی، په هغې باندې کار روان دی. چې کوم سکولونه داسې دي چې هغه فلي ډسټروید دي نو په هغې کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړي دي.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستالانو په نوې ډلي کې پر دوه اړخیزو چارو بحثونه کړي دي. د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړی اونیس پروګرام تاند هیلې اورېدل هم مه هېروئ چې دا ځل د هغو میرمنو پر ژوند بحث سوی دی چې د ټولنې د سختو روایتو باوجود یې خپل کار نه دی پرېښی. په خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال راډیو ټول خبرونه د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال راډیو ډاټ کام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویاند مشال راډیو ته ویلي چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې غندلي او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حملې وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان له لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږه له مشال ریډیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسی لمخې په مومند ایجنسی کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو په ځای تیر مازګر د مومندو ځای مشرانو په یو خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوي سکولونه د بیرته پرانیستل شي. د دوی وینا وه چې د دوی په سیمو کې یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لیرې سیمو سکولونو ته نسي لېږلی. د فټا سکرټ چارواکي بیا وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په مومندو بلکې په ټوله فټا کې 400 داسې سکولونه تړل شوي چې د 3 کیلومترو فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. نور تفصيله پېښور د غلام غوز پر راپور کې واوري.
د مومندو قبایلی مشرانو په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې 4 نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاوله ترګزی دی لړکی مشال ریډیو ته وایي
دا خو د حکومت بند کړی چې یاره دې کې تعداد کم دی ماشومانو چې دوی هغه لیست نه ختم کړی بالکل ختم کړی دا هغه سټاف چې دی ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولې چې زمونږه ایریا کې تقریبا ټول سکولونه ختم شو او هغه ماشومان چې نن سبا داسې دشمنان دي چې د څوک نه لیږي هغه نه ځي یو بل سره اختلافات یا څوک اسیم نه ځي او خاص کر سپیشلی به جنکای هغه به څوک نه لیږي یاره یو 45 سکولونه به جنکای.
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي نو اوس هغه جنکی او ماشومان چې کوم دي هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالي کوي د وطن دښمنان یې لانجې کونجي دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دي او بیا خاص کر زنانه نو دا مطلب سره سره سری ظلم کیږي او د بده مرغه د دوی چې کم قدم وسپورته کو د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل د جنکو چې کم هغه شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو. دوی خناری و چې تاسو تعلیم عام قیام کوي او زما چې څومره سوچ دغه د دوکي خبرې دي.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څنګې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوې بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې 400 هغه سکولونه تړل شوي دي کوم کې چې د ماشومانو شمیره ډیره کمه وه او په دې 400 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتر کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل نه خرابوي د پین په زیاتو لا ټوپک لاس کې نور دی بل زنانه چې کمی دي کنه دا ماشومان چې کمی دي دا لري اسلام نشي دوی هو غالبا چې د یو کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده په دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وښتنه وکړه چې بند کړی شوی سکولونه دی واپس خلاص کړی شي ګنې دوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې د نامنۍ او پوځي عملیات پر مهال دوه نوي سرکاري سکولونه وران سوي چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل سوي دي. ځایي چارواکي وایي په ځینو وران سوو سکولونو کې یې خیمې لګولي او په راروان اوړي کې به دغه سکولونه نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي چې په سکولونو کې استادان هم ډیر کم دي نو دا کمی دی هم ورته پوره کړل سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مسر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فل یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دی. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پی سی باندې تیار شوی دی، اپروول داغه شوی دی، په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فل ډیسټروید دی نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فلحال ماشومان لګیاري سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغې ته شفت کړو چې په خطر خپل سبق وایي. او انشاءالله چې کومه وسره وسره ضروریات دي ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي. په هغه سکولونو کې د واش فیسلټیز مختلف کلاس رومونه چې څه څه فیسلټیز په هغې کې پاتې دي هغه ورته پرووایډ کوو.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېر ضرور دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکل کله دا. نو څومره چې عوام موږ سره پټي کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باړې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپله حجره کې د جنکو یو پرایمري سکول شروع کړی دی خو د ښځینه استادانو پکې کمای دی.
دا ماشومان و د دغه علاقې د مینې دپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده موږ په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی زوی کړم دي. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی موږ کېږي کوو. د تعلیم د چارواکو نه موږ ډېرې غوښتې وکړلې کنه هېڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې دي موږ سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. ما دا عرض وکړو هغو تعلیم والا له چې موږ له ټیچرې روکو نه روکوي نو دال دی. نو
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا ګورنر د ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبره ځو د کورمې پر لور. په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې له مخېزو ځایي خلک وایي چې پولیټیکل انتظامیې د کورمې پر خوړ باندې د پل جوړولو ژمنه کړې وه چې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. د ځایي خلک وایي چې تیر پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه دوی ته په دې اړه باور هم ورکړی و، بلخوا دوی غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیت خپله وعده پوره کړي. دا چې انتظامي چارواکي څه وایي طارق اورزی په دې اړه راپور ورکوي.
په کورما کې د مخیزو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د کورمې په خوړ باندې د ګاړو لپاره د پل جوړولو خپله وعده پوره کړي. د دوی په خبره شرقي او د غربي مخیزو ترمنځ د کورمې په خوړ باندې پل د جوړولو وعده سلو کاله وړاندې ورسره شوې ده خو لا هم نه ده عملي شوي. ځایي مشر محمد زبیر مشال لوډیو ته وایي کله هم بارانونه وشي نو د دوی لارو تړلی شي ځکه چې په دې خوړ باندې پل نه دی جوړ شوی.
دلته شهاب علي شاه پولیټیکل ایجنټ وو، اعلان کړی وو، ایف ایس پی والا ته بقاعده هدایت جاری کړي وو چې دا پالتو زر نظر جوړېدای شي دا جوړ کړی شي خو اوسه پورې ورباندې کار نه دی شروع. ضروری متعدد پاره دی چې موږ کله د تیونو وخت روشي د فلډ صورت آئی نو د دې وخت کې بیا مو د ایجنسۍ نه بېخي کار شو مو بچی صدې کې سبق آئی هلته مو رسی نه کیږي.
د کورمې خوړ د کال په ټولو وختونو او په خصوصي توګه براني موسمونو کې ډېرې اوبه لري. مخیزو سیمې ته یواله صدې نه په کوچي او بله په الیزو تللې ده خو ځایي اوسیدونکي وایي په دغه لارو دوی تګ راتګ په ډېره مشکله کوي ځکه چې دغه لارې ډېرې اوږدې او خطرناکې دي. د سیمې یو بل مشر حاجي محمد شعیب مشال لوډیو ته وایي په خوړ باندې پل له جوړېدو سره یوازې د تګ راتګ ستونزې نه حل کیږي بلکې دا به مخیزو سیمه نیخ په نیغه د ټل پاړه چنار لوی لار سره ونخلوي.
دا لکه حکومت دی کنه پوری شرقي مخیزایو ته آئی سخی احمد شان لون دی اړولی کلا دی دی ته مخامخ پال منظور دی جوړ دی اوس نه بل سر نه صرف توی باندې اغه دی پلاچا والا دی. دا به مو اغه سره ملو شو لکه مین روډ سره به مو لان ملو شو سادی تبو امور صحیح ډیر اسونه شي
د کورم انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وای د غپل اهمیشته خدا ډیر غړته او دوی سره دومره فند نشته چې جوړ کړي
دې سره واده شو خو پاغه باندې جی سامل درآمد نو شوې لکه پراپر داغه لکه اپروول یا سانکشن نو شوې چونګې دا ډیر غټ پروجیکټ ته کته سو کتلې د فاصله ډیر زیاته ده لکه مطلب تو یو سایډ نه بل سایډ ته نو دا چونګې ډیر غټ فند غواړي لکه پی ایس ایب ویلیم دې چې زبا کوشش کوم برانه که زما ته پند میلاو شي یا زه دغه وکم او یا دې کې ما سره لوکل کمی مینه دی داغي زمونږ ستاونی نو انشاءالله چې هاي لیول باندې ټیکل شي نو انشاءالله بیا به پکار کیږي
واضح دی چې په کورما کې یو شمیر علاقې داسې دي چې په هغو کې کله هم بارانو نه وشي نو لارې وتړل شي ځکه چې هلته کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي تارق ورغزه مشال رادیو په خبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس څو د پېښور پر لور له جنوبي وزیرستان د فاټا د پرمختیايي ادارې د تشتول سو کارکونکو د کورنیو غړي وای چې حکومت د کارکونکو د رخلاصو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي پرون د تشتول سو کارکونکو د کورنیو غړو په پېښور کې خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخلاصو لپاره د سنجیده هڅو پیلول غوښتنه وکړه بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام وای په دې لړ کې یې تر اف سي آر لاندې گرفتاریانې کړي او امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کوي
له جنوبی وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی پېښور کې د خبري غونډې وروسته د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکونکو د رخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي
حکومت افورټس بالکل زیرو دي دا دروغو تسلیان سټارټ نه ولنه لګي چې دن به رهاشي هغه به وشي مونږ جرګې روانې دي اور خبره ډن شول اور دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح ولې چې دا ټول دروغ دي ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو مونږ هر شش ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي
د یو تختول شوي کارکونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفون نه کوي او د تختول شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي د ټولو کسانو مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 50000 نوکاري کړای یو زما وراره غریب په 50000 باندې هلته نوکاري کړه کچا نوکاري سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ډی اے د کارکونکو د رخلاصول لپاره ټول ممکن کوششونه کوي پام دی وی چې سورو دی وړاندې د اف ډی اے د اتو تختول شوی کارکونکو څخه یو کارکونکي لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکي د اغوا کارانو په ولکه کې دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري تیره ورځ د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټریانو په نوې ډیلی کې سره ولیدل دا په جنوري کې د هند پر پټانکوټ هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه تر ملاقات وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکرټر سره د پټانکوټ پیښ په لټون موضوع شریکه کړه او اسلام آباد وویل له نوې ډیلی سره په بلوچستان کې د هندو استخباراتو لاسوهنې په اړه خبرې وکړې پوښتنه دا ده چې آیا د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوې ډیلی په اړیکو کې بدلون راوستای سي او که نه پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب په دغه راپور کې راکوي
د نهې پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل ایس جی شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره په خبرو کې د پټان کوټ پر هوایي اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوي افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنون کې باید د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلي او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلي د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترهګرۍ ضد له نړیوال احساس او هلو ځلو د ګټې اخیستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغوی هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولس ته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لرې وساتي او یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرې وکړي. په بله معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوې ډیلي دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوې ډیلي کې د هند پوځ پخوانی جنرال او د سیمهیزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوې ډیلي غواړي چې له اسلام آباد سره به معنا خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور. دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي. په دوی کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي، او که غواړي یې هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړ کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټان کوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي. نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز او لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدلی شئ.
زموږ غله مشال راډیو خبري. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یو سازمان جماعت احمدیه د دې ډلې په اړه د 2015 کال راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې د احمدیانو خلاف ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د احمدیانو خلاف په کرکه کې کموالی راغلی دی. راپور وایي چې حکومت دوی ته د تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلی دی. په دې اړه نور حال د رابع اکرم خان په راپور کې واوري.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورټ کې ویلي شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورټ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي چې په جهلم کې یوه کارخانه او یو شمېر کورونه یې هم سوځول شوي وو. د رپورټ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپله د احمدیانو په رسایۍ کې هم پاتې نه شو. رپورټ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل 10 خلاف د ټولنیز امتیاز په اړه رپورټ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوي وو. د رپورټ تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوي وو. رپورټ په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د سهار له 9 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لېږلې دي. د افغان ولسمشر ویان دوا خان منپال اوچز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودګۍ خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نه سي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړې چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو ګډې قمانداني له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمانداني د حقاني شبکې او وسله طالبان د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. هند په پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تېر ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یوه کال کې عراق او شام ته تلونکو وسوالو شمیر کم سوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې 1500 وسوال اسلامي دولت وسوالي ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیره 200 ته راټیټه سوې ده. زموږ غله مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپارن ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپارن د اداري مهم ټکر اخیستی دی، راځي چورته غوښو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپارن خپل اداري په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وادو او باور باوجود په مغربي سړک کې لزنډه کار اغستل او له دې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځمکې ورکولو نه انکار دا مسله نوره هم کړکېچن کړه. د اداري په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو معنی دا ده چې تنگ شي نو په جنگ شي او د دې ټوله ذمواري په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پختونخوا په هر ډګر د خپل برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل، خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغی. اداریه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخلې لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یو دستور کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. اداریه اخري کې کی باید چې وفاق په خپل وادو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبی وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیغ په نیغه بلنه ورکړي چې دارنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي. که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقع یو لیکلی ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپړ خپل اداري کې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولی چې په افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پیښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډله اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلې چې خای پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړي او د سہولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي هیڅ یو تن لدی انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولي منطقې پرمختګ او خوشحالي په امن او د دوانو ملکونو په خطا لوکاتو کې پټه ده. نو د خطا لوکاتو ساتلو لپاره به دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وی او خطا لوکات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورلا سنجیده ګامونه اغستل پکار وی او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او موثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم هلته هواري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپول خبریال سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کراچی کې د امریکای خبریال ډینیل پرل د قاتل د نیولو ګام ستایلی دی. ملخ امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی پر هغه غوښتنه چې پاکستان دې د وسوال طالبانو پر ضد اقدام وکړي مقاله خپره کړې ده. د دواړو راپورونو تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز د سه شنبې د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تښتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچی د جنایتونو پلټونکې څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومې مشکوک کس نیولی و. دی د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. دار اس ایف د ایشیا د څنګه مشر بنجامین اسماعیل خویلی چې دوی د هغو کسانو پر ضد چې خبریالان وژني او بیا له سزا بچ سي په لړ کې د یو ډیر لوی پرمختګ غړي او هیله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت سي. د زیاته کړه چې د ډینیل پرل وژنه د هغو ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثالو چې بهرني خبریالان د هغوی د حکومتونو د پالیسیانو له وجې د قربانۍ په ګډورو واړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کولو وروسته افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ خپل دریځ بدل کړ او خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته به لاړ سي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تېره بیا د دې هیواد طاقتور فوج وهڅوي چې یاغي طالبان د خبرو میز سره راولي خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبرې اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي که څه هم د خبرو اترو دروازه بنده سوې نه ده خو پر ځای ولاړ حالت ته په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړي دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاحکارانو هیلې هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اړخیزه خبرو اترو په دوران کې او هم دغسې په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپله پخواني انکاري دریځه پر شا سو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې یو اوسي او د اروپا د دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې مهم ټکی یې شاهین بنیاری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې خپل یووالی په ځای وساتي او د سیمې د اجتماعي دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. تیره ورځ په جرمني کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ټوله نړۍ قوي، خوشحاله، یو او جمهوري اروپا ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې د جون په میاشت کې د برتانیې لخوا د اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د ریفرندم امکان، ترهګرۍ او د کډوالو روان بحران د اروپا یووالی د ازمیښ سره مخ کړی دی. باراک اوباما زیاته کړه دا یو مهمه شیبه ده او په اروپا کې چې څه کیږي نو د هغې اغیز په ټوله نړۍ کې په خلکو پریوزي. اوباما د ناټو په غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې ټولې سیمې د دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. نوموړي د کډوالو په اړه د جرمني د چانسلرې انجلا مرکل پالیسي وستایله او زیاته کړه چې روان کال به امریکا د شام د جګړې نه بې کوره شوي 10,000 کډوال قبول کړي. د دې نه وروسته ولسمشر اوباما د جرمني د چانسلرې انجلا مرکل، د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتلی د وزیر اعظم میتیو رنزی سره ملاقاتونه وکړل او په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوارې ډلې پر ضد په جګړه او د کډوالو په بحران ورسره خبرې وکړې.
په افغانستان کې د امریکایي ناټو قواوو ګډه قمانداني له افغانانو غواړي چې د مشکوک وګړو د فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او ملي اردو ته خبر ورکړي. د ائتلافي قواوو قمانداني مخکې د حقاني شبکې او وسایل طالبانو د هغو اتو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په دې اړه نور حال زموږ همکاره فرشته جلازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قومندانی وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حملو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکارۍ مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي، څو دا کسان ونیسو او د حملو مخنیوی وکړو. په کابل کې د تیرې سې شنبې په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکارۍ کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. دا فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
So they are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبه په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او څو ننګرهار د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې په ننګرهار کې د ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمایزو حکومتولۍ د پنځه کلن پالیسي پر مسودې نظریات راټول کړل چې راغند نظریات به د مسودې برخه جوړوي. چارواکي وایي چې د دغې پنځه کلنې پالیسۍ له مخې به دولت وکولای سي چې ولس ته د ښه خدمت جوګه سي. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان د سیمایي زورګانونو خپلواکي ادارې له لوري چې دغه سیمینار د سې شنبې په ورځ د جلال آباد خروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ننګرهار په اداري مسؤلینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچه د انکشافي شوراګانو مشرانو، د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یو شمېر مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمه ییزې حکومتولۍ په مسوده خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو تن مسؤول عبدالقدیر ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسۍ مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و، بغت څه لازمې مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت یې هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې موږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټولې کړو. د پالیسۍ تطبیق کوونکي هم د محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي، نو موږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسۍ په حق راواخلو. هغه مناسبو نظریاتو به د پالیسۍ په مسوده کې زیور.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په مسوده کې د سیمه ییزو چارواکو رغند نظریات ځای کړی شي، نو سیمه ییز چارواکي به وکولای شي چې ولس ته ښه خدمت وکړي.
د یو والي صلاحیت، دغه مسؤلیت، دویم واحدونو مسؤلیتونه او دغه کاری تماسونه د والی سره او په خپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط، دا ټول هغه مسائل دي چې زه مطمئنه یم د پالیسۍ کې مسائل به د سره واخصل شي چې بیا په آینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم دی د محل د خلکو لپاره دروست خدمات ارزه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت دی چې خپل امکاناتو ته په کتو سره د سیمه ایز حکومت ولای لپاره پالیسی جوړ کړی شي.
تیره پالیسی د هجوم په لحاظ سو سو صفی وی چې دا ډیر مشکل او چې درک شي، هغه امکانات چې موږ په تیرو کلونو کې لرلو مالیج من چې نړیوال مو سره کړیو هغه وس کمی دودی، نو لازم دا ده چې موږ د خپل موجوده امکاناتو په تناسب باندې یو لنډه پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي اداري مسولین وایي چې په 2011 لسم میلادی کال سیمایز ارگانونو د سیمایز حکومتوالۍ لپاره 15 کلنه پالیسی تیار کړې وه چې اوسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوې پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نه و اړول شوی. د دوی په خبره د نوې 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمایزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمایز چارواکي ولس ته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز پروګرام تاندې هیلې پر لور راګرځوم چې وړاندې کوونکی یې فرخنده اسد ده. دا هم تاسو او دا هم تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خپرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د هغو ښځو او جینکو د هڅو په اړه خبرې واورئ چې د ټولنې د سختو روایاتو باوجود یې خپل کار نه دی پرېښودی.
بالکل بدل کو ما دا فیصلہ اکڑا چیز سلیم دا پارا خبر کوم زبد امن دا پارا خبر
کوئی.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو او یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورکزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورکزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کېنني، نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا وه چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکړم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکه ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چونکه ګاډی به وبسره او نو ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو نو زه به یې په خپله بوتلمه را بوتلمه نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو. بیا دې نه پس چې زما واده شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو، د هغې پېښور کې یو برانچ وو، د هغې نامه بینک آف عمان. هغې کې ما ایز اے سیکرٹری طور باندې اپلای ما نه کړې خو بس هغې ته ضرورت وو او هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل 2 کاله ولګول. بیا ټی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ټی سی ایس او ڈی ایچ ایل. د هغې بیا ما بنیاد کې خود پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا ما محنت ډېر زیات وکړ نو زه د پیلا ښځه وم په د اوسنۍ خیبر پختونخوا کې او زوړ این ڈبلیو ایف پی کې چې زه بیا سټیشن مینیجر پورې ما ترقی وکړه. هغې نه پس بیا ما امریکن کانسلیټ کې ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او په ذریعہ مطلب حیثیت باندې مې هلته کار وکړو. تقریبا 14 کاله هلته مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله زما والد صاحب سره دلته به جلسې به کېدې زموږ کور کې.
د سوات مټي ګلی خاندانه د جینکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
هغه وخت کې چې کله طالبان اول راووتو نو موږ ته به وی سکول بند کړي نو بیا یې سکولونه سیزل نو زموږ مډل سکول یې اوسو کله چې زموږ سکول ته راغله ویشي دم سیز نو زه پسې په خپله راووتم چې ما په اوسې د سکول بند سیزي نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشر ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسیدونکي بشرا گوہر وائی دا له 300 کلونو راهیسې په سیاست کې ده. په دغه لار کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او له ډېرو مشکلاتو تېره شوې ده خو خپل کار یې نه دی پرېښو دی.
زه به تاسو ته ووایم چې یو ښځې چې سړي چې کله جوین کوي سیاست ته نو تاسو ورله غټ فنکشنز کوئ د جوینینګ ان نو چې زه جوین کوم نو ماله به هم یو ښه لوی فنکشن کوئ خو هغه به میوزیکل فنکشن وي. پوره زموږ چې کوم ښه د پښتنو خصن ګرځي لکه دغه د هارون باچا شو د ګلزار عالم شو داسې سنګلز به راولي او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کړي. زما خپل هارډ ورک پاتې شوی دی په فیلډ کې مې کار کړی دی خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه د خپلې مچې وتړم او ست تبدیلای د پاره هلی زری وکم بری دی زبا درسته دا وام چه کم دست ما اوت واخسته پا پارلمنت کی آغی اکی هفته دن نما تا یو ریشن تریک راگه آغا ما بیا داگه تا کنسرند اتوریتی تا امیگا خودیر داگه نتوار نکه زکا چه بنده پاملی داگه که فیل که ما دومرا وقت تیر کرده چه ایگه هر وقت دا تریکس ہوئی خزو تا زکا چه وام زمین بدکسمتی داده چه از اسٹیپ نتی مورا ریلیجس ایکسٹریمیزم خود وده وکړي او هغه د ښځو ذات نفي کول غواړي هغه بلکې مونږ دغه کوي چې بس دا ښځې او چې ښکاري نه ما ته بیا ډېر چې خپل پوزیشنز ما اغوستي دي د طالبانایزیشن او ملیټنسي خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف نو د عینه پسو ما ته کافي
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي او د یوې غیر سرکاري ادارې جوړونکي د دیر شاد بیګم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي.
خبر دا ده چې پیښو ماته بین الاقوامي او حوصله افزایي مینه وشوه چې زما کار چې کوم دی که د دنیا اوس مني چې کوم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی. خو دسې یو دا ده چې ذمہ داری جو ریزا محسوس ہو ماچی اس دسون چې کوم خپل کار کې دی چې زنانه شامل کما دی چې نه کوي شامل کما او دا غوي او ورونه چې کوم دی کوم صحیح صحیح پلیټ فارمز ته دی هغه راوړ شو ما په دې دوران کې چې مخکمه ته موږ څه مسلې وي چې څنګه کړه دا امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې ستاسو د ذات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا قسم شیزونه چې ما ډېر وخت نه فیس کړي دي ډېر وخت نه زه کوي چې موږ انتظار کوم چې دا ځنه تقریبا په روزانه بنیادونو باندې کیږي ځکه هغه دې ته ډېر زیات د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار ډېر زیات ورکوم زه خپل کار کې کوم دی مخکې څومره مزید مضبوط کوم ښه کوم
سوابی گلالی اسماعیل چې د ابیر گرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلي وایي په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کوم جمهوریت له کار دی نو ما صرف پاکستان کې دننه نه دی کړی بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارمو باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره آواز اوچت کړی دی. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خود الد چکم زوانان دی تکباری علاقو اکا مونگا بخپل مختلف پروگرامونو کی جان سر شامل ساتو مونگا بلوچستان کی هم کار شروع کو دا جی بلوچستان کی هم تقریباً زمونگ چسنگ زمونگ پا خیبر پختونخوا کی مسئلی دی نو الد هم تقریباً دا شانت مسئلی الد هم زمونگا فوکس دا دی چی مونگا دی پا لبزا کی کارو کو خو سم کار دیو کو خو کار دیو کتنو جنو کو تا جوان دا سان چی اغیت لار کلاو شد ترکی اور اغیی مخ کی راشی
دا نرائی دا زرابر خسی جایزا گتون کی دا جنوب وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خیګړې یو اداره اهم چلوي. هغه وایي په تمنې او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند لستون زو سره مخابخ ک
وختونه او تیر شول هغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانې کیږي چې اپ خوانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه با په چنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کوو په پټو ته بتلی او ورونو ته بتلی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دوی پغې ژوند پسې اوس کړېږي یعنی یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا دا چېرته دریاد شي چې د کوچیانو کډې بتلی چې کوم ځای کې به کډه واوخته هلته به یې خور لور واده کړه بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله. اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکي د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دا یې ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم د اسکول ته لاړ شي.
ما چې کوم حالات په سوات کې لیدلي وو نو هغې زما ژوند چې دی هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلون یې پکې راوستو او حالات چې دی زه یې مجبوره کړم ما چې خپل معاشه کې لیدل چې جنکې اسکول ته نه شي تللی هر ورځ دماکي کېږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطره کې دی ناقی زما ژوند بالکل بدل کو ما دا فیصله وکړه چې زه به د سلیم لپاره خبره کوم زه به د امن لپاره خبره کوم هغه به زه جاری ساتم. یو طرف ته خو واډون راته ملاویږي هغه زما لپاره ډېر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي. خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده هغه اوس یعنی ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده بلکې هغه اوس هر یو هغه زما د اوس د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې دغه دارې چې زه هر یو ماشوم ووینم چې چاغه سکول رواني هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلې
هم د سواد خویاندو د چرګي جوړون کې او ته نړۍ د زړوري خزي جایزه ګټون کې تبسم مدنان وای اوس هم په ټولنه کې خزي لګنو ټولنیزو استونزو تیری کی او اکثره یې بنیادی حقونه لبخو لاندې کیږي
زیاتره خلک خپل لوه چې دینو اغا د غربت سلاسه زرواده کی بندا چې لکه زبردا وې ما مونږ یو ناکاره او یو بیکاره شی ګڼلی کېږو ځکه مونږ په سوره کې ورکړلی کېږو ځکه زمونږ په کمومرۍ کې ودونه کېږي چې مونږ وایي چې بس دا خو شرم دی زمونږ سر نه دی بوج کوچ شي زمونږ څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده نو هغه دې سو بار وایي خو دا خبره دې سیده بالکل زمونږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دې زمونږ سر نه کوچ شي او متلې پسې جوړې کړي دي چې شرم مونږ بل په سر کېښودو مونږ وایي څکو کوس هر څه چلتی که نه نو مونږ ته په دې نظر کتلی کېږي نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوچي زیات تغه کوي نو په دې وجه ماشومان یې واده کړي د کورونو نه لري کې او بل دا چې دې ورځو کې چې کوم کیسونه شوي دي اوس خو خلک ایجوکیټډ شوي دي نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي نو اوس خو هوښیار دي نه کوي دومره ډېر زیاتو خو د آی ډی پی څو ورځو کې او دا هغې نه پس چې کمې دي نه کوي ماشومان یې وادي شوي دي نو د هغې غټ ریزن دا دی چې د هغوی پلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنگ کې په دې کې چې دي دا اوس سربراهان بالکل ختم شو نو هغه جنکۍ چې دي دا اوس ټرافیکینګ هم وشو ډېر زیاتو شو او بل هغه دا چې میندو د مجبورۍ نه واده کړي
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشل ګوند ستاره ایاز وایي ښځې له سړو زیات کار کوي دوی هم کور چلوي او هم خپله پیشه پر مخ بوزي
ګران خو ډېره یې خو هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي نو زه همېشه دغه خبره کوم چې باقي ما سره بلا دي تایي چې هغه ته خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پس پسې دا کار بیا نه کوم لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارول راغلي هغه ناشته ورکول اسکول ته لېږل هغه هغه زه خپله کومه لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی بیا خپل خاوند هغه دفتر ته تلل زما خپل بیا د پلار یې ځم خو کوشش زما دا وي چې زما بچي سره وخت راځي نو که زه ډېر هم لېټ کېږم نو د درې بجو نه زیات کوشش دا کوم چې د نن لېټ کېږم زما کوشش دا وي چې زه د کور لا بچو لا هغه ټایم برابر کم چې کم دا هغه ټایم دی
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی خزینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وای سیاست د دې لپاره یو نوی کار وو
څه پورې خو زه د ډاکټرې پیشې سره یو مازر پیډیاټریشن یم I'm the first pediatrician of the Khyber Pakhtunkhwa مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه سما شما سپیشلیست ما ډیر ښکاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ کو په خیبر شیرپور هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم او سونا کله چې زه د ایم پی ای شوم نو او مینیسټرش ایڈوایزر پی سی ایم شوم نو ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و خو کورنۍ یې مرسته وکړه
اصل دا خو د مشک پوچ شانه وه چېرې مشک پله چېرې جلکه اسپورټس خو څو چانه دی که نه داس قسم چې دی ایجوکیشن ها دی دمره خاص لکه سم یو تم هغه ډېر په مشکله سره اندر کوي او بل دا چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم ویټ لفټینګ زه اصل شی ژوندکونه غونډه ستره شوې یعنې چلقې غونډه ستره شوې نه یو هر مه ها دی وشتون مه ها مو داسې ژوندکونه غونډه پرې کړلو
اوس خو د مو هایست رانکینګ چې کوم 41 وو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی او اغه نه لاله په جونیئر شې مو دریم نمبر و ده پاکستان شو نمبر 1 و ده
د عوامي نشر ګوند نو ښا داګیګری شازیه اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د پلندن کې ژوند کول پرې خاود او په سیاست کې د برخه اخیستلو لپاره خپل سیمه ته راغله
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایډ او بیا مې د پلان سایډ ته هغه مسلم لیگ سره زه خو له تاسو ټایم د خپل کې د خپل صوبې نه خو زه بهر پاتې شوم مې د خپل وطن نم کافي زه لری پاتې شوم خو چې ما بکله بهر په ټي وي باندې کته د چکم تکلیف نه زمونږ وطن تیرې دو زمونږ د ملک کې کم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور سره راغم د یو لسو ورځو دپاره اگی سره ناست ما ناشتہ می کولا نو اگی ته می وی چی ممی زو کو سیاست تر اتلن واړم نو ډیره خوشاله شو ما ته وی چی ښه دا خوډیره ته خوشاله خبره ده ځکه زما د مور کور باندې خوغه وخم سره جنډه به لګیدلې وا نو ما ته وی چی عوامي نشر پاتای ته برازی نو ما ورته چی نه بالکل نه
دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.